په پیښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر اوتی ویلی حکومت د افغان کډوال په زور نه وباسي. افغانستان وای په کار دي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره سیمه ییز هیوادونه په ګډه کار وکړي او امریکا په ترکی غږ کړي چې د شامی کردانو پر ځای د داعش خلاف جنگ ته توجه ورکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړی امیر حیدر هوتی وای حکومت د افغان کډوالو په زور د استلونه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د استنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. امیر حیدر هوتی زیاته کړه
زه خو ته ماجیری نه مې زه خو دا ویم افغان رونو چې کوم دلته آباد دي دا هغه افغان رونو په زور زبردستي واپسی چې کوم ده په دې په نتیجه کې به د دواړو ملکونو تعلقات متاثر هغه فاصله به نور هم سیوا چې که واپسی په کار ده نو په عزت په رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات ته متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دی هم د افغانستان نقصان.
په دې ورستیو کې په پیښور کې افغان کونسل جنرال عبدالله پویان مشال ریډیو ته ویلي چې هر ورځ د افغان کډوالو خوا او شا شپږ سوه کورنۍ د پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېږي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې سیمه کې د آئیني او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سي آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواري بیګا مشال ریډیو ته وویل دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې پکې صرف د اف سي آر نامه بدل شي. نوموړي وویل
اف سی آر زمونږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړی دي. مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کېده غواړو.
په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې وزیر اعظم ته خپل سفارشاتو کې ویلي چې په دې سیمو کې د جرګو او رواج نظام برقرار وساتل شي. په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر پرون وویل چې د روانې میاشتې په 22مه نیټه د شخصي ټلویزیون ای آر وای په دفتر حمله کول د متحده قومي موومنت منصوبه و چې پکې د نږدې سیمې د بانک چارواکي ککړ دي. د رینجر د مشر په وینا د لړکی شپږ کسان نیولي او هم دغه نیول شوو کسانو خپل نور ملګري ښودلي چې ډېر ضرب ونیول شي. بلخوا د ایم کیو ایم لاړه خه دغه تورنه رد کړل شوي او فاروق ستار وای چې دوی ته داسې کومې منصوبې په اړه هیڅ معلومات نه وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د خپل سفر پر مهال ټینګار کړی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازنۍ لاره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه په دې کې په یوه ګډه ستراتیژي سلا شي. صلاح الدین ربانی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په لیدنه کې همدارنګه زیاته کړه چې افغانستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د تهران د سیاسي او امنیتي همکارۍ په اړتیا ټینګار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه مقوول هیواد په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخو کې د خبرو اترو د دوام غوښتونکي دي. د جرمني چانسلر وای هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره ټینګ همکاري وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو زمینه وسیړل شي. انګلا مرکل برلن ته د ترکمن ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف د سفر پر مهال له نوموړي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو همکاري افغانستان ته ګټه رسولی شي.
ترکمنستان
یا نخبا لاند فون افغانستان اس دوای د افغانستان د گاونډي هیواد په توګه ترکمنستان له د هیواد سره د پام وړ همکاري کړی ده. مونږ به سړنه کوو چې سړول جرمني او ترکمنستان د افغانستان لپاره مشترکه پروژې شروع کولای شي. افغانستان له ترکمنستان سره 2340 کیلومتر اوږده پوله لري او لبلې خوا جرمني د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان پولې سره نږدې ولایتونو کې په لسګونو د بیا رغونې منصوبې چلوي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې یادایش د هغه ځانمرګي برید ذمواري منلې چې تېره ورځ د عراق سرخار بغداد په جنوب کې رامنځته شوی و. په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. دا برید د شیعهګانو په مقدس ښار کربلا کې د شیعه مسلکه خلکو په یو واده ترسره شوی و چې نور تر 10 زیات کسان پکې جوبل شوي هم دي. عراقي چارواکو ویلي دغه برید 15 وسلوالو کړی چې پکې صرف یو تن خپلو بارودو چولو کې بریالي شوی دی. د چارواکو په وینا نور څلور بریدګر امنیتي ادارو وژلي دي. بلخوا د داعش سره تعلق لرونکي عمق خبري ادارې ویلي دا برید د داعش څلورو وسلوالو ترسره کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غک کړی چې خپله توجه دې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شامي کوردي ځواکونو سره د جګړه نه کوي. نوموړي 13 ورځ وویل دوی په دې پوهه دي چې ترکی او کورد جنګیالي یو بل سره تاریخي اختلافات لري خو د امریکا ګټې واضح دي. یعنی امریکا هم د کورد جنګیالو په څیر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف جنګ کول غواړي. د امریکا لخوا د ملامتۍ باوجود د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان 13 ورځ وویل هیواد به یې په شام کې د داعش او شامی کوردی جنګیالو خلاف تر هغې خپل پوځي عملیات پر مخ بیایي چې د دې ډلو له اړخه ترکی وګړو ته ګواښ ختم شي. نوموړی د شام کوردی جنګیالي ترهګر بولي. او بل خبر دا چې وایټ هاوس 13 ورځ وویل کېدی شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي هفته د شلو هیوادونو د ډلې په سرمشریزه کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز خبریالانو ته وویل دا یقیني نه ده چې ولسمشر اوباما به د خپل روسي سیال پوټین سره په رسمي توګه ملاقات وکړي، خو د دې ډول غونډو په څنګ کې اکثر دواړه مشران خبرې اترې کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي اشتلګون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وایي کله پاکستان د افغان کډوالو په زور افغانستان ته لیږلو کار ونه درول شي نو د دواړو هیوادونو اړیکې به لا هم خراب شي.
زه خو ته ماجیری نه مې زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي که واپسی په کار ده نو په عزت په رضا او په صلاح په کار.
کله یوې خوا د پاکستان حکومت په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي، نو له بلې خوا قبایلي مشران د هغو ژمنو عملي کېدا ته انتظار باسي چې حکومت ورسره کړي.
چې تر کومه پورې زما علاقه کلیئر شوي نه وي، زما آی ډی پیز بحال شوي نه وي، زما نقصانات او ازاله نه وي شوي.
او په تاندې هلي 19 پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د خزینه پولیسو د کار او غوښته د ورپېخو ستونزو په اړه وره.
پورا پاکستان پولیس کے سے 3,000 شانتی زیاد چرانا پولیس تے یو ذہن دے چجی خزر پولیس سے بہو کی
ہلا دا علم شال راڈیو سروس. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نشتلګون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو کار به د پاکستان او افغانستان اړیکې نور هم خړپړ کړي. نوموړي پرون د سوات په مرکز منګوره کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت پر چاینا پاکستان اقتصادي رهداري پروژه د هیواد ملتپاله ګوندونو تحفظاتو ته ځواب ونه وایه نو دوی به پر ضد احتجاج وکړي. د سوات نه د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
امیر حیدر خان هوتی سوات کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو بل اعتماد نه کولو لوی فقدان موجود دی. دوی ویل چې د افغانستان او پاکستان امن یو بل سره تړلی دی. د پاکستان لړخه د افغان کډوالو وستو په اړه خاغلی وویل
د دوانو ملکونو ترمنځ مخکې نه د اعتماد یو فقدان دی. د دغه موجوده فاصله ختمولو ضرورت ده. زه خو ته ماجیری نه مې زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي هغه افغان رونو په زور زبردستي واپسی چې کوم ده په دې په نتیجه کې به د دوانو ملکونو تعلقات متاثر وي. هغه فاصله به نور هم سیوا شي که واپسی په کار ده نو په عزت په رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات که متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دی هم د افغانستان نقصان.
یو سوال په ځواب کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري په اړه د قاب پرستو ګوندونو واضح غوښتنه وه. او په دا اړه دوی د پاکستان وزیر اعظم په اعلان نظر دی.
سی پیک منصوبه معنی چې کم قوم پرستو جماعتونو کردار ادا کړی دی زما په خیال یو تاریخي کردار ادا کړی دی. البته بیا د دې ملک وزیر اعظم موجودیت کې فیصله وشوه، موږ اوس انتظار کوو که هغه فیصلو باندې عمل درآمد کیږي نو ظاهره خبره ده چې بیا د احتجاج ضرورت نشته. که په هغه فیصلو باندې عمل درآمد نه کیږي ظاهره خبره ده چې بیا این پی په شمول د نور قوم پرستو جماعتونو موږ خپل یو لار اختیارو.
د سوات موټر وے جوړولو په اړه امیر حیدر خان هوتی وویل چې دغه پروژه دوی شروع کړی وه او عملی شکل ورته اوس د پی ټی آی حکومت ورکوي، ولې دوی په دغه پروژه باندې تحفظات لري.
پیسې پکای چې صوبای حکومت لګی نو چې زه هم چې زما په روپیا کې سلور نه لګوم او دوله سنې چې کم دي دا به خلک ورکوي نو دا خلکو سره زیاتې شو زما اعتراض په دې خبره باندې. او بل دا چې دی لا زمونږ د وخت منصوبه مکمل نکړي د پیسو د کمی په وجه د بند تنظیمه په وجه نو زمونږ د وخت منصوبه چې هغه نه مکمل پرتی دی دا منصوبه با چې په کم حکمت باندې مکمل کیږي الله دې کی چې مکمل شي.
په دغه موقع امیر حیدر خان هوتی په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی په حکومت نیوکه وکړه چې دوی د خپل منشور مطابق کار نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 1500 تنه افغان کډوال نیول شوي او تر پولې افغانستان ته اړول کیږي. په دغو نیول شوو کسانو کې ګڼ شمېر کارت لرونکي افغانان هم شامل دي. د کوټې تجارانو د افغان تجارانو نیول غندلی او د افغانستان جنرال کونسل وایي په دې اړه د بلوچستان له چارواکو سره خبرې کړي او زر به دا لړۍ بیرته تم شي. تفصیل کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
له تیرو دولسو ورځو راهیسې د بولدک چمن ترمنځ تړلې پوله لا نه ده پرانیستل سوې او افغانستان ته په لسګونو ستنېدونکي کورنۍ لا هم د پولې د تړل کېدو له امله بندې پاتې دي. خو دلته په کوټه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ پیل شوه. د ملیشا ځواکونو لخوا په خپره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 350 هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه لرل نیولي او تر پولې افغانستان ته اړوي. په دې ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د کوټې په ختیځه سیمه کې یوه دیني مدرسه هم تړل شوې او له هغې څخه سل تنه افغان ځوانان نیول شوي چې وایي له قانوني اسنادو پرته یې دیني زده کړې کولې. د ملیشا ځواکونو لخوا نیول کېدو په کوټه کې پر میاشتو افغان کډوالو مځکه سره کړې او ډیری یې له ډاره خپلو کارونو او مزدوریو ته نسي تلای. د کوټې په نوې اډه کې د شړیو یو افغان دکاندار نجیب الله وایي د ده د تره زوی او نور خپلوان نیول شوي خو ده په تېښته له ملیشا سرتېرو ځان خلاص کړ.
موږ دېرش کاله 15 کاله دلته تېر کړ، بیا هغه هم دوی په ضلالت باندې زموږ ژوند یې تباه کړ. تر چمنه پورې موږ خپله نیسي
د کوټې د تجارانو اتحادیه د دوشنبه په ورځ د ملیشا ځواکونو لخوا د افغان کډوالو خصوصا د افغان تجارانو نیول په یوه احتجاجي مظاهره کې وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغو افغان کډوالو ته باید افغانستان ته د ستنېدو لپاره ټاکلی وخت ورکړل شي، نه دا چې د اوس غوندې په بې عزتۍ نیول کېږي او تر پولې اړول کېږي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي
افغان ماجر او افغان دکانداران چې د هغو دلته جایدادونه دي دوی ته باید دا تاریخي باید دا دوی ته ټیم ورکړي چې دوی د خپل مالونه خرج کړي، د خپل جایدادونه خرج کړي، نو باید دا دوی ولاړ شي. سپینځیر یا سپینسری او د دوی مور پلار په کورو کې ناشي، دوی سړی په ګاډۍ کې واچي، بلا پښتنې در بارډر واړي، هغه درد کور پریشانې.
په احتجاجي مظاهره کې شریک د هلمند ولایت اوسېدونکو یو افغان تجار لالای وایي په کوټه کې په زرګونو افغان تجاران کاروبار کوي چې وایي له هغوی څخه په تیرو ورځو کې تر زور زیات کسان نیول شوي دي.
تجاران دا غواړي چې موږ خپل مالونه ویلو، موږ خپل پیسې راټول کړو، موږ پر خلکو باندې پر موږ باندې نو چې موږ خپل کار وکړو په دې وخت کې ټیم دی راکړی وو چې یا میاشت یا دوه میاشتې یا کال یا دوه کال.
څرګنده نه ده چې د افغان کډوالو د نیولو دا لړۍ به څومره وخت دوام وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل ښاغلي وحیدالله مومند ازادي راډیو ته د خپلو معلوماتو په اساس وویل چې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال نیول شوي دي.
په دې حق باندې موږ د وزیر اعلی صاحب دفتر سره، یونیسیف سره، د افغان کمشنر سره خبرې شوې دي. هغه وویل چې موږ د اف سي د مسؤلینو سره خبرې کوو خو د دې وجه نه ده معلومات چې دا ولې
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پخوا هم افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په جرم نیول شوي او تر پولې افغانستان ته اړول شوي وو. خو دا ځل په دومره زیات شمېر افغان کډوال په داسې حال کې نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې شاوخوا سل تنه پاکستانیان چې په کندهار کې د کار پر مهال نیول شوي وو پاکستان ته راواړول شول.
دا مشال ریډیو ده.
د د افغانستان په خوست کې هغه سلګونه افغان کورنۍ چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله هغلته ورغلي وایي له دوی سره د نړیوالو ادارو لخوا مرستې نه کیږي او له همدې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د پاکستان حکومت هم غواړي چې له وزیرستانه د خپلو مالونو د راایستلو لپاره دی د دوی لپاره د غلام خان لاره د لنډ وخت لپاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
له وزیرستانه هغه سلګونه افغان کورنۍ چې ډیری د افغانستان د کندوز، بغلان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي دي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله دا دوه کاله وړاندې خوست راغلي وایي چې دوی سره د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا هیڅ ډول مرستې نه کیږي. د جنتګل په نوم د کندوز یو تن اوسیدونکي وویل چې
د ضرب عذاب په پریشان کې زه راغلی یم. کارټونه لرو، د یونیسیار کارټونه دي، د ملګري ملتو موږ آ کارټونه هم راسره دي او زموږ مالونه ټول دوکانونه مو ټول په میرامشاه کې ضبط پاتې دي. موږ د پاکستان د چارواکو نه دا غواړو چې په بدې باندې مجلس وکړي، باید چې زموږ په غور امریکا وکړي چې ضرب عذاب یې را شروع کړي، زموږ مالونه د دیرشو کالو دلته پاتې دي.
د آزاد خان په نوم د پکتیکا د نکې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له خپلې کورنۍ سره د دوه کاله مخکې له وزیرستانه راغلی وایي
موږ دا غوښتنه لرو د یونیسیار ولنه د افغانستان کډوالې مشرونه نه چې کیم په پاکستان کې کریټین میک تر کړی شوی دی چې داخل افغانستان کې میک ته دوتار خلوص کړی شي، میک دا کارټ واری کارټ آل تر تکینسل کې میک ته پرچیرو کې حقی زمرست میک ته داخل افغانستان کې رو کړی شي.
د رحم الله پونم د کندوز د مرکز اوسیدونکو چې نو موړې هم له وزیرستان خپل کورنۍ سره راستون شوی وایي
نو موږ ته داسې و کی چې د پاکستان کې کوم پاکستاني ماجرون تم راستو ورکول کیږي نو هغه د موږ تم اواله
د خوست د والی وایان مبارز محمد زدران د راستن شوی او افغان کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او لامل دا پوښتنه کوي چې د کورنۍ او دراستنې د پرمحل ځانونه یونیسیار سره نه دي ثبت کړي.
دا غوی دلیل ده چې د یونیسیار اصول او قوانین د چار کډوال چې خپل هیواد رسنیږي باید په هغه وخت کې په کوله کې یا په نور اړوند ځایونو کې چې دوی دفترونه لري په هغه کې ثبت او رجستر شي تر څو دوی ته معلومه شي چې دا واقعا یو کډوال خپل هیواد رسن شوی او د دوی لپاره مرسته وشي. ولې اوس دغه ستونزه ځکه رامنځته شوې چې دوی په هغه وخت کې ثبت شوی نه دي، ولې بیا هم موږ هڅه کړې چې د آی او ایم او نور خیریه موسسات لاره همدا ډول د خپل دولتي امکاناتو لاره دوی سره تری وحده پر مرسته وکړي.
مبارز زدران په نړۍ کې د مهاجرتونو روان بحران هم په افغانستان کې کډوالو ته د یادو مرستو د کمیدو له مهمو لاملونو څخه بولي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د فاټای اصلاحاتي کمیټې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په مخه خپل وړاندیزونه حکومت ته ورکړي او حکومت ویلي چې ورباندې به د قومي اسمبلۍ په غونډه کې بحث کیږي، په قبایلي سیمو کې د هیواد د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی زر تر زره د اف سی آر قانون خاتمه او له خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې قومي مشران بیا وایي چې تر دغه کار د مخه حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکي او بې کورکړل شوي خلک د هغوی کورونو ته بیرته ستانه کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدل شي او یا د هم په لویه کچه اصلاحات راوړل شي، خو موجوده نظام اف سی آر د له منځه یوړل شي. په دې هکله په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری مشال ریډیو ته وایي
اف سی آر زموږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړي دي، موږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کې د غواړو.
او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر نوشیروان وای
یاره موږ خو دا غواړو چې دا اف سی آر سیستم چې کوم دی کنه نظام دا ختم شي. ټی پی کې موږ زم شو ز خپل بچی ته تعلیم ورکول غواړم، ز صحت غواړم، ز چې کوم دی کنه کالج غواړم.
خو بیا د قبایلی سیمو مشران په خپل دریز کلک ولاړ دي او وای دوی په دستي توګه کوم بدلون ته نه دي تیار او نه هم د خیبر پښتونخوا سره شامل دل غواړي. په دې د خیبر ایجنسی یو مشر ملک فیض الله جان کو خیل وای
دا خود قبایل او متفقہ فیصله شوه دا چې موږ ته ترغه پوره یو خبره منظور نه دا چې ترکمه پوره زما علاقہ کلیئر شوی نیوی، زما ای ڈی پیز بحال شوی نیوی، زما نقصانات او ازاله نیوی شوی.
او یو بل مشر ملک اسماعیل زیاته کړه
جرګه سیستم دی نه یې بل چې په قانون باندې ورکو دا موږ ته چکم خلپ مخالفت کې ولاړ دی، دغه سیاسي ډلو سره تعلقات دي، دا په پردی خل باندې خبره کوي، په خپل خل باندې خبره نه کوي.
یاد دی وی چې د تیر زیارت پورز د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دوی وزیر اعظم ته ویلي چې د قبایلي سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې دل دي، خو دغه کار به په 5 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د زمیندارو یا بزګرانو اتحادی مشران وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولای له خپل ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دې زمیندارو په خبره په پیښور کې وړمه ورځ یو غونډه هم کړې او په کې د صوبې له حکومت غوښتي چې د ځمکو یې د اوبخورو حاصلاتو ته د مارکیټونو پیدا کولو په څیر چارو کې د دوی مرستې وکړي. له پیښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا زمینداران وایي چې د بخور نه وخله تر مارکیټ یا بازار کې د فصل د خرڅ پورې دوی ته ستونزې دي. د زمینداران د اتحادی یو مشر ارباب جمیل مشال لیډو ته ویل بلخوا د پختونخوا د اګریکلچر چیمبر یا د زمیندارانو د ایوان نائب صدر ظاهر خان وردګ مشال لیډو ته ویل چې د زمیندارانو ستونزې ورځ پر ورځ سیوا کیږي او دوی یو خوکه د بخور مسلې دي، نور ستونزې هم شته دي. ولی د زمیندارانو د بخور او د نور ستونزو په اړه چې کله د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي او د بخور او خیر خیګړې وزیر سکندر شیرپو سره تماس ونیول، نو د هغوی مرستیال مشال لیډو ته ویل چې هغوی یو څو ورځو لپاره د بهر ملک په دوره دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د روان اگست میاشت پر 1 شمه د اسلام آباد په یو هوټل کې پیاده صوبه کې د جوړیدونکو توکو یو نندارتون کوي چې نوم یې ورته میډ ان پختونخوا نندارتون ورکړی دی. په دغه نندارتون کې به شاوخوا 60 سټالونه لګول کیږي چې لیدو ته په پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او استازي وربدل شوي دي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تجارت او صنعت چیمبر صدر ذوالفقار علي په دیکلا مشال ریډیو ته وویل چې دغه یو ورځنی نندارتون کې به په پختونخوا کې جوړ ټول هغه صنعتي، روایتي او ثقافتي سیزونه کې حاضر شي کوم چې د دې صوبې او پیجندلې پروډکټ دي. ذوالفقار علي وویل دا نندارتون مقصد پاکستان کې او دا پاکستان نه بهر خلکو ته دغه یو پیغام ورکول دي چې پختونخوا کې اوس حالات د مخکې په نسبت ډیر ښه شوي دي او دوی کول شي چې دا پختونخوا جوړ دغه پیجندلې سیزونه نه صرف په خپل واخلي بلکې په دې کې تجارت هم وکړي. هغه وویل چې دا پختونخوا د بیلابیلو برخو جوړ سیزونه به په دغه نندارتون کې ایښودل شي.
بیسیک مقصد خدا دې چې موږ ټول دنیا له دا یو میسج کنوي کو چې خیبر پختونخوا حالات اوس هغه شان نه دي لکه نن 10-15 کاله 20 کاله مخکې چې کم قسم حالات او چې کم نامساعد حالات د دې باوجود هم په دې صبح کې ٹریڈ هم انڈسٹری وا ادد ثبوت مونږ لګیو ځان سره اسلام آباد ته وړو. اسلام آباد ته وړو له مقصد هم دا ده چې نه صرف وفاقي حکومت، نه صرف نور صوبه بلکې انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا میسج کنوي شي چې زمون صوبه چې دا هغه انویسټمنټ زیاده غیر هم دته شغیر هم انویسټمنټ.
دغه شان د پښتونخوا د تجارت او صنعت چیمبر یو بل مشر زاهد شنواری وویل چې دا پښتونخوا جوړ سیزونه لکه سپلې، د کډې جوړ کپڑے، ماچس، د لرګي سامان، ماربل، غوړی او نور سیزونه چې نه صرف پاکستان بلکې پټول نړۍ کې یو نوم ګټلې دي په دغه نندارتون کې به ایښودل شي. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې د ټول هیوادونو سفیران او استازي دغه نندارتون ته رابلل دي.
په دې شو کې خلکو ته خودل غواړو چې موږ څه جوړو، موږ سره څه دي او موږ کوم څه زونه دنیا کې خرڅولې شو، په پاکستان کې کوم څه زونه موږ ډېر خلک خوښي او ډېر خرڅيږي لګیاره. نو دا د یوې ورځې یو میډ ان خیبر پختونخوا، یعنی د خیبر پختونخوا جوړیدونکي سیزونو یو نمایش.
دا چیمبر صدر زیاته کړه چې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې دا دغه یو ورځنی نندارتون افتتاح به د پنجاب گورنر او د اختتامی پروګرام مشر به د پښتونخوا گورنر انجینیر اقبال ظفر جګړاوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په کراچۍ کې د نیمه فوجي ځواک رینجرز مشر ویلی د روانې میاشت پر 22مه په یاد خار کې د شخصي ټلویزیون ای آر وای پر دفتر حمله متحده قومي مومنت پلان کړی و چې پکې د سیمې د یو بانک افسرانو مرسته کړې وه. میجر جنرال بلال اکبر زیاته کړې چې دغه حمله په تړاو یې شپږ کسان نیولي او دغه د نور ملګرو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. خو د ایم کیو ایم مشران بیا د رینجرو دغه تورونه ردوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د نیم فوجي ځواک رینجرز مشر د ګل پورز نا وخت د خار جنا روغتون نه بهر خبريالانو سره د خبرو پر وخت ویل چې د کراچۍ پریس کلب نه د شخصي ټي وي اي ار واي د دفتر پورې دوه بانکونه دي چرته چې د متحده قومي مومنت د مزدورانو د سانګي غړي کار کوي او هم دی الته اړي غړي کوونکي د ځان سره ساتلی وو.
چھ بندے ہیں کی پرسنز جن کو پاکستان رینجرز سندھ نے پکڑا ہے.
دیوائی کمشپک کسان چھ پاکستان رینجرز نیولی دی دوی دغه پیخې په منصوبه جوړولو او عملی کولو کې ککړ دی او دوی خپل ملګری هم خود لیدی. دغه شپږو کسانو دا هم ویلی چې کوته کې چارا وړي وي او چا چاته ورکړې شوی وي. د وسلې راوړون کې دوه درې کسان هم دوی په نخه کړی دي او د هغه کسانو نمونه هم خودلی د چا په ډزو چې یو تن وجلې شوی وو او ځینې ژوبل شوی وو.
چھ بده انہوں نے ان کے نام بھی بتائے.
د سند رینجرز مشر زیاته کړه چې دوی به د غشپک کسان پولیسو ته سره د ثبوتونو او گواهانو ورکړي چې وروسته به دغه ملزمان عدالت ته وړاندې کولې شي. د غشپک کسان اوس موږ پولیسو ته ورکو او پولیس به په دې کې سنو کې پر دوی پرچه درج کړي. موږ چې کوم ثبوتونه او شهادتونه راټول کړي هغه به هم ټول پولیس ته ورکولې شي. د دوی کیس به اوس په عدالت کې چلول کیږي. کوم کسان چې پټي هغه به هم ډیر زر د نیول وروسته پولیس ته ورکړي شي او عدالت ته به وړاندې کولې شي. د رینجرز د مشر د بیان په غبرګون کې د متحده قومي مومنت پاکستان مشر فاروق ستار دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په ټي وي چینلو د حملو کومه منصوبه دوی ته نو معلومه او نه دغه خلک پیژني د چا نمونه چې د رینجرز مشر یاد کړي دي. د ذکر ده چې د اگست پر 22مه نیټه د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د پاکستان پر ضد نارې وهلې وې او خپلو کارکونانو ته د میډیا په دفترونو د حملو امر کړی و. په دغه اړی غړی کې یو تن مړ او لک تر لگا 15 کسان جوبل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د اردن کو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان وايي دښمنان هڅه کوي چې د سیمې د استخباراتي کړیو په مرسته د حقانی شبکې مرکزونه پکتیا او خوست ته انتقال کړي. دغه فعالانو په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل په جانخیلو کې د جګړې مشري پاکستانی پوځیان کوي او وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولو څلورو ولایتونو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. د افغانستان دفاع وزیر بیا وایي افغان ځواکونه به هیڅکله پرېنږدي چې وسلوال په خوست، پکتیا او یا هم په کمبل ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس ناورو.
په کابل کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په زیاتولو له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه د غوسیمو ته انتقال کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي ناستې پر مهال د لوی پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د وسلوالو له لوري د جانوخیل ولسوالۍ نیول هم د پولې دې غاړې ته د تروریستي مرکزونو د لیږد یوه برخه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل مدنی فعال حمدالله همدرد
د جانخیل ولسوالی پلوی کچه د پاکستان فوجان الته رهبری د طالبانو په غاړه لري چې دغه لوړپوړي فوجان الته وو اجل شل په جانخیل ولسوالی کې د حقانی شبکې مرکزونه همدغه سیمه تر انتقال کیږي.
دښمن پلان لري د منطقې د استخباراتو په مشوره چې د خوست ولایت د مساخیل په ولسوالی کې چې د جانخیل ولسوالی سره پراخ کټ سرحد لري هلته دایمي اډې جوړ کړي. موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړو ترڅو د دویم وزیرستان د جوړېدو مخه ډب کړي.
د افغانستان دفاع وزارت به وایي د هلمند او کندوز په څیر چې وسلوالو غوښتل هلته هم مرکزونه جوړ کړي او یا له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه ورته انتقال کړي په پکتیا او خوست کې به یې هم مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری
د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ورځ هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. نو کچېرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري دا ارمان به ګور کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د دوشنبه د ورځې د ګڼې په یو مطلب کې خلی چې طالبانو د جانخیلو د سرحدي ولسوالۍ په نیولو د جګړې نوې جبهه پرانیسته. نیویارک ټایمز د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې پر جانخیل خیلو برید د حقانی شبکې کار دی او اوس دغه ډله هڅه کوي چې د څمکنیو او پټانو لسوالیو په نیولو سره ځانونه دلته ځای پر ځای کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حالات د دوی تر مدیریت لاندې دي او د همدغو اندېښنو په ځواب کې په لسو ولایتونو کې 14 تهاجمي عملیات پیل کړي چې خاص کمانډویان هم پکې برخه لري. ښاغلی دولت وزیری یو ځل بیا
په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي، عملیات روان دي، ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ.
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی بیا د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په ښه مدیریت کولو ټینګار کوي. دی وایي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو موثریت په هلته ډېر وي چې سم مدیریت یې وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوریدونکو د منور شاه نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی ویلي حکومت دی د افغان کډوالو په زور د ایستلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سوات کې خبریالانو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری مشال ریډیو ته ویلي دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې پکې صرف د اف سی آر نامه بدل شي. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره یوازنۍ لار دا ده چې سیمه ییز هیوادونه په دې لړ کې په یو ګډه ستراتیژي سلا شي. په دې لیدنه کې په ایران کې د افغان مهاجرینو او زده کوونکو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. د جرمنی چانسلر وایي هیواد به یې د ترکمنستان له چارواکو سره ټینګه همکاري وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو زمینه وسیړل شي. انګلا مرکل برلن ته د ترکمن ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف د سفر پر مهال د نوموړي سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو همکاري افغانستان ته ګټه رسولی شي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې یا داعش د هغه ځانمرګي برید ذمواري منلې چې تیر ورځ د عراق سرخار بغداد په جنوب کې رامنځته شوی وو او په کې لږتر لږه 15 کسان وژل شوی وو. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غږ کړی چې خپل توجه د اسلامی دولت وسلوالی ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شامی کوردي ځواکونو سره د جګړه نه کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريالي رفعت انجم ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سعودي نائب ولی عہد او د دفاع وزیر شهزاد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز تیر ورځ چین ته تلو نه وړاندې د پاکستان په مختصره دوره کې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې علاقائی او نړیوال صورتحال او د دواړو ملکونو خپل منځي تعلقاتو په مختلف اړخونو خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف سعودي وزیر دفاع ته د پاکستان لخوا د هر قسمه مرستو کولو یقین دهانی ورکړه. اداري وایي چې پاکستانیانو لپاره سعودي عرب صرف یو اسلامی رور هیواد نه دی بلکې د یو روحانی وطن درجه هم لري. نو ځکه د دې سلامتی او تحفظ هر یو پاکستانی خپل ذمہواری ګڼي. اداري زیاتوي چې سعودي عرب او پاکستان دواړه په اسلامي نړۍ کې بنیادی اهمیت لري. نو ځکه اسلامي ملکونو ترمنځ هغه تاوتریخوالی ختمولو او د هغوی ترمنځ امن محبت راوستل د دې ذمہواری ده. د څه له وجې چې مسلمان ملکونو کې د ډېرې مودې راهیسې وینې تویل کیږي. اداري لیکي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ اختلافات په خصوصي توګه د توجه وړ دي ځکه چې دا د ټول مسلمان ملکونو لپاره د شخړې وجه جوړېدای شي. پاکستان سعودي عرب سره سره د ایران سره هم د ورورولۍ اړیکې لري. نو بیا پاکستان له د دوی ترمنځ اختلافات ختمولو کې به خپل کردار لوبول وي. اداري اخر کې وایي چې په دې لړ کې سعودي عرب او ایران حکومتونو لخوا پاکستان سره د زړه نه مرستې کول پکار دي تر دې چې په دفاعي څانګې د ترهګرۍ مخنیوي نه علاوه تعلیم، صحت او ټیکنالوژي په میدان کې هم نه صرف پاکستان او سعودي عرب بلکې د ټول مسلمان هیوادونو ترمنځ مرستو ته وده ورکول پکار دي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ملک کې عملیاتو کې تیزی راغلي چې په کې د ملک مختلف ښارونو نه د وسلوارو ډلو او د بندي سلانه ډلو غیر ملکي کسان گرفتار شوي دي. اداري وای چې د معلوماتو تر مخه د کوټې مشرقي بای پاس مدرسې نه سل افغان زده کوونکي د اسناد نه لرلو په وجه گرفتار کړی شوی او مدرسې بند کړی. همدا شان خارونو او نور علاقو کې هم کاروایانو کې 250 افغان اوسیدونکي گرفتار شوی او د سرکاري ذرای مطابق د ضروري کاروایانو نه پس دغه کسان افغانستان ته واپس لیږل شوی. ادارې وای چې د نادر لخوا شناختی کارت د بیا تصدیق کولو اسکیم شروع شوی چې دا غیر تلاندي 324 دیش غیر ملکیانو شناختی کارت په خپل واپس کړي چې پکې 324 دیش افغانیان او یو بنگلاديشي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت د افغان کډوالو موده د کال 2014 31 دسمبر پورې اخیدا، خو بل خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای چې افغان کډوالو سره بد سلوک بند نه کړی شو نو بیا به په دې لړکې مل څه سوچ کول په کار وي، خو سیاستوالو له دا هم په کار ده چې د ملک د امنیت سوچ هم وکړي. ادارې اخره کې وای چې د یادو پېښو نه دا ښکاري چې ترهګرو خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي، نو ځکه وسلوالو او د ملک خلاف داسې هلې ځلو کې ملوثه کسانو خلاف کاروایانې کول به د ملک په مفاد کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د خارجه وزیر د بنگلاديش او هند د سفرونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د ورلد پالیټکس ریویو مجلې لیکنه وایي په داسې حال کې چې راتلونکي سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو دوه کلونه پوره کیږي، د افغانستان د ولسمشر او اجرائیه مشر ترمنځ اختلافات نور پټ نه دي پاتې او باندې په عامه محضر کې خبرې کیږي. د رواني اګست میاشت په نیمایي کې اجرائیه مشر عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی نیخ په نیغه نیوکې وکړې او غیر د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د یوه نااهل کس په توګه یاد کړ. عبدالله وویل ولسمشر د هغه مشورو ته غوږ نه نیسي او هغه اصلاحات چې دی په انتخاباتي نظام کې غواړي ولسمشر یې د عملي کولو لپاره اقدام نه کوي. د لیکنې تر مخه امریکا او د افغانستان نورو نړیوالو ملګرو په واضحه ټکو کې خپل خواهش څرګند کړی چې په سپتمبر کې د کوم سیاسي بحران د مخنیوي په خاطر د ملي وحدت حکومت باید خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری 13 اپریل میاشت کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت به تر 2 کلنۍ دورې وروسته ختم نشي، بلکې تر 2019 کال پورې چې ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غنی دوره پکې پای ته ورسي دوام وکړي. لیکنه کاږي د کیری د وینا ښایي د افغانستان حکومت د مخالفینو چې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي شاوخوا ته غونډ شوي هغه هیلې کمزوري کړي وي چې د ملي وحدت حکومت د له منځه تلو له امله یې لرلې. خو لیکنه زیاتوي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه لا هم څوک ډاډه خبره نشي کولی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د بنگلاديش مرکز ډاکې او ورپسې بیا هند ته د سفرونو موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي نوموړی ډاکې ته د سفر په ترڅ کې غواړي له بنگلاديشي چارواکو سره د امنیتي او بشري حقونو پر موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ډاکه کې په دې وروستیو کې د شویو تر وروستي بریدونو له امله د دغه جنوبي آسیایي هیواد د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د لیکنې تر مخه په بنگلاديش کې د چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هم په دې وروستیو کې حالات لا پسې کړکېچن شوي. ټاکل شوی د امریکا خارجه وزیر د بنگلاديش له چارواکو سره تر لیدنې وروسته د ګل پر ورځ هند ته ولاړ شي او د امریکا او هند پر ستراتیژیکو اړیکو د خبرو لپاره جوړې غونډه کې برخه واخلي. لیکنه د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي کیری به له پاکستان او هند څخه وغواړي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره خپل منځو خبرو ته دوام ورکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د جرمنی وزیر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره تر لیدنې وروسته ویلي دواړه خواوې په خپلو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د انګلا مرکل په وینا ترکمنستان ورسره منلې ده چې د دې هیواد له ځینو زندانونو څخه د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې د امکان په اړه به خبرې ترې وکړي. دا مهال د ترکمنستان په زندانونو کې یو شمېر سیاسي بندیان موجود دي چې د خپلو کورنیو لغړو پرته له بل چا سره د لیدو اجازه نه لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اجمل اند څخه.
د جرمني صدر اعظم خوخي سرګند کړی چې ترکمنستان د بشري حقوقو او سیاسي بنديانو د مسلو په اړه له لوی دي سره خبري اترې کوي. په برلین کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف سره تر لیدنې وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو خبري غونډه کې وویل د ترکمنستان په زندانونو کې له بندیانو سره د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې په اړه به د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې دوام وکړي. مرکل زیاته کړه چې بردی محمدوف سره یې توافق کړی چې پر دې مسلې د جرمني او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې خبرې اترې وکړي او وروسته به نړیوالو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شي څو په ترکمنستان کې له زندانیانو سره وویني. د جرمني صدر اعظم همدارنګه په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په برخه کې پر ځینو پرمختګونو خوښي وښود او زیاته کړه. انګیلا مرکل وایي موږ د ټولنیز وضعیت په اړه چې ځینې مثبت پرمختګونه پکې شوي خبرې وکړې، لکه د بشري حقوقو په برخه کې د دې هیواد د ملي عمل پلان او د یو څارونکي د ټاکلو پر اراده خبرې وشوې. راپورونه وایي د بشري حقوقو نړیوالو مدافع ډلو له جرمني غوښتي چې د ترکمنستان پر ولسمشر دې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت له کبله فشار راوړي څو په زندانونو کې له سیاسي بندیانو سره د لیدنې زمینه برابره شي. د بشري حقوقو ډلو همدارنګه غوښتي چې په ترکمنستان کې د بندي خبريالانو خوشي شي او بهرنیو هیوادونو ته د ترکمن اتباعو په سفر لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف وایي د دې هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر اصلاحات په پام کې دي او سره به د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه اعلان کړي. د بردی محمدوف په وینا هیواد به چې په نړۍ کې د طبي غازو ستر صادرونکي دي په نږدې وخت کې اروپایي هیوادونو ته د غازو د صادرولو او پلور په اړه خبرې اترې پیل کړي. دا مهال اروپایي ټولنه د طبي غازو لدارکا ډېره تکیه پر روسیه لري. د جرمني صدر اعظم د خپل خبرو په یو برخه کې له افغانستان سره د ترکمنستان د مرستو لپاره د دې هیواد مننه وکړه او زیاته کړه هیواد به له ترکمن چارواکو سره نږدې کار وکړي څو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو زمينه وڅېړل شي چې جرمني، ترکمنستان او افغانستان به له دې پروژو ګټه واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو هغه ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون په رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو زرو نوو زیږیدلو ماشومانو څخه 15 تر 15 کلنۍ د مخ مري. په رپورټ کې راغلي د افغانستان د هغو ماشومانو لپاره چې په خوارځواکۍ اخته دي ډېرې عادي ناروغۍ هم د مړینې سبب کیږي. زموږ همکارې فریبه ظاهر د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکۍ څانګې له مشر محمد همایون لودین سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړي د دغه ناروغۍ په اړه اساسي معلومات ورکړي دي.
موږ دوه قسمه د خوارځواکۍ شکلونه لرو. یو ته مزمنه خوارځواکۍ وایو چې هغه ماشومان چې په طویل مدت شکل باندې په خوارځواکۍ اخته شوي وي او قدونه لاندې وي. دویم هغه خوارځواکۍ ده چې هغه موږ هغه خوارځواکۍ وایو چې هغه عاجل خدمات ته ضرورت لري چې باید بستر شي. نو په افغانستان کې موږ یو څه اقتصاد دغه مزمنه خوارځواکۍ لرو چې دا ټول هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کم وي چې دا 1 میلیون څخه ډیر ماشومان دي په ټول افغانستان کې. همدارنګه 9.5% د 15 کلنۍ ښکته ماشومان په هغه خوارځواکۍ اخته وو چې یعنی هغه خوارځواکۍ هغه کوچنیان دي چې هغه وزن کم دي او عاجلی تداوی ته ضرورت لري.
ډاکټر صاحب د درسوې تغذیه د خوارځواکو ماشومان ډیرې د افغانستان په کومو سیمو کې چیرته دوی ډیر دغه مشکل سره اخته دي؟
مزمنه خوارځواکۍ په جنوبي ولایتونو کې او هغه ولایتونو کې چې پیرن ناامن دي هغه کې لوړه وه. تر ټولو غټ ارقام د مزمنه خوارځواکۍ په فراه ولایت کې او د هادې خوارځواکۍ د لوړو ارقامو جملې څخه ننګرارو. نو دغه ولایتونو کې چې کله د امنیت منصبین او اکثر د خلکو لاسرسي معلوماتو ته کم دي او خورو ته کم دي متنوع خورو ته، نو هلته د خوارځواکۍ کچه لوړه ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه خاص کارونه ترسره کړي تر اوسه پورې؟
د دې لپاره موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 2000 روغتیايي مراکز لرو او دا تقریبا 10000 نه زیات موږ د ټولنې په کچه رضاکاران لرو. د هغه لخوانه موږ دوه غټ خدمات مخته وړو چې یو وقایوي خدمات دي او دویم معالجوي خدمات. او وقایوي خدماتو کې په ټول افغانستان کې میندو ته د هغه د مناسبې تغذیه او د رنگارنګ یا ډول ډول خوړو چې موږ ته متنوع خواړه دي د هغې په اړه معلومات ورکول کېږي تر څو کورني خواړه چې موجود دي په مناسب ډول متوازن خواړه وخوري تر څو د هغې د بدن اړتیاوې پوره کړي. د دې خدمات تر څنګه موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 850 روغتیایي مراکزو کې د خوارځواکۍ د درملنې خدمات لرو چې هغې لپاره موږ ډاکترانو ته ټریننګ ورکوو. موږ هغې تر څنګه خاص ځانګړي خواړه دي چې د خوارځواکۍ ماشومانو د درملنې لپاره دي هغه مواد ورکوو.
بله ډاکټر صاحب، په هغه سیمو کې چې ناامن دي شاید دغه خدمات رسول به اسانه کار نه وي، تاسو څنګه په هغه سیمو کې هم فعالیت لرئ کنه؟
د عامې روغتیا وزارت په ټولو ولایتونو کې که امن دي که ناامن دي هلته ما خپله د محل یا د سیمې روغتیایي کارکوونکي مقرر کړي دي چې هغه ډاکټر دی که قابله ده او که نرس دی او یا رضاکار روغتیایي کارکوونکي. خوشبختانه چې دا لامل ګرځېدلی چې په ټول افغانستان کې روغتیایي خدمات په ښه ډول مخې ته روان دي. اما ځینې ستونزې په آګاهي عامه کې یا عامه پوهاوي کې شته چې موږ ځینې پروګرامونه چې غواړو چې په ټولنه کې وړاندې کړو نو زموږ ځینې کارکوونکي هرې ساحې ته په افغانۍ نه شي تللی تر څو د خلکو معلومات زیات کړي. نو همدا علت دی چې زموږ په ناامن سیمو کې اوس هم د خوارځواکۍ کچه یو څه لوړه پاتې ده.
افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ستونزې په اړه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکي ډاکټر همایون لودین سره د فریبې ظاهر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مرودونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام ته اندی هلی تاسو ته اورو د خبرونه فرخند اسد جوړوي او نن یې تاسو په تکراری توګه اوري.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو کارپو او کالم لیکونکي ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغه ته حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما.
د دې سره سره په بلوچستان صوبه کې د مور او بچي د صحت په اړه هم تفصیل درکوو.
ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي.
ګلمینا بلال د انډیویجوال لینډ ادارې سره کار کوي چې پکې هغه په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي او له دې سره سره د میډیا په رول هم کار کوي. د خپل کار په اړه هغه وایي
ډاکټر وایي صحافي وایي انجینیر وایي یا پولیس وایي نو د ښځو مشکلات یو چیلنج دی. پاکستان کې 19 د زنانو پولیس سټیشنز دي. خیبر پختونخوا کې 2 دي، یو پېښور کې دی او یو اپټاباد کې دی. دا بدقسمتي ده چې اپټاباد زنانو پولیس سټیشن چې دی هغه 2005 نه بس اور ایف آئی آر نه درج کړي نو دینا بہن تاسو پتو چې دي چې هغه سونه فعال سونه نه دی. په خبر کې هغه چې کوم یو زنانو پولیس سټیشن دی هغه دفتر سره څنګ په څنګ دی. نو تاسو ته ما نه زیات خبر ده چې سکیورټي هغه څه حالات سي سي پی دفتر ته کې غټ نه غټ افسر هم د اول اجازت علي اپوینټمنټ په علي نو بیا به راوځي. یو عام خزه چې دا هغه چې څه پرابلم یې څه مسله دي نو هغه د خبر د زنانو پولیس سټیشن چې کوم یو آل سی سی پی او دفتر سره دی آل ته بغه څنګه راسي دا خو خیر ده سټیشن ته ما خبر او کا یا پورا پاکستان کې پورا پاکستان پولیس کې سه ډېری زرا نه لک شانت زیات زرانا پولیس ته او که هم دی لیکن پد قسمت دی دا چې اغه نه زیات نه زیات کیلې یا تاسو چې داسې اشورې ورځو کې یا داسې نور څه خبره وي نو هغه کې دا سرچ آپریشن کوي دا د زنانو هغه سرچ کوي تلاشي والی. دې نه علاوه داسې څه رولونه نشته او زما خیال کې چې هغه کې پولیس والا خلک نه دي. خبره دا ده چې محکمې کې درنه یو 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 ذهن دی یو مایند سیټ دی چې ښځه پولیس به بسه به وکړي. نو دې مایند سیټ خلاف موږ کوشش کوو چې موږ کار وکړو.
د زلمون سره هم موږ کار کوو، ځوانانو سره هم کار کوو ساؤتھ پنجاب کې، اور دا زمونږ تھیماتک جیوګرافیکل ایریاز دی، علاقے دی، لیکن وسره وسره زمونږ سوشل میڈیا مانے ہم زنگا کوشش چې خاص طور پر ځوانانو سره د امن په حواله موږ کار کولی شو.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په دغه صوبه کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره مخ دي، په ځواب کې دا وایي:
زما خاص دې ټول غته مسله خدا دې چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي، هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفا وو، او څه دا نه وایم چې غلط خفا وو، لیکن دا دې چې دونه خفا وو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې مونږ دا اړو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکې معنی ولار دی، ناکې معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غریب نو مونږ داسې وو چې څنګه پته نشته ځاته پیغور یو کو. نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو اور تاسو چې کوم یو لسنر دی هغه په عزت په نگاه دی یا سره پولیس والو وی هغه کې اور چتا مونږه اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي، نو زه اور تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا مونږه به منډه واو هغه لاکه هغه زینا، لیکن پولیس والا مونږه به هغه زینبا لړی منډه وو، او پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای، او چې ناکه معنی یو بوم بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکې شهید شي، ته دوه منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه او ما گئی زه باندې یو بل کس ولاړی.
ګلمینا بلال یو کالم لیکونکي هم ده. هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼو کې په مختلفو سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل هم کوي. هغه وایي زیاتره کوشش دا وي چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي.
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کولی شي، نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې زما کوشش دا وي چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کې لا اهدا چې زمونږ خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پری بنان دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرې خل، نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پیس باندې لیکلی دي، دا مې هم لیکلی دي چې څنګه دا چې ملیشنت ارګنایزیشن دي تنظیمونه څنګه خزا ځوانان څنګه ټارګیټ کوي، اور ضروری نه دی دا موږ همیشه دا اورم خلک خبره کوي چې مدرسه ریفارمز پکار دی، مدرسه خو ځان ته یو شی دی، دی مین سټریم میډیا کې هم تھرو ریډیو ٹی وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه یا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګیټډ میسیجنګ دی ریډیو تھرو، نو هغه زه کوشش تا کوم چې ته معنی سونه زیات لیکلې شما او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي، ځکه چې د لږ هغه سکولونه هم دي، د لږ هیلت کمپونه هم دي، هغې کې هم داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي، اور یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي، نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر وي.
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکي ادارې وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د پاکستان اکنامیک سروې تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرح 2% زیاته شوې ده، خو په پختونخوا صوبه کې بیا ټیټه شوې ده، او بیا د هغو جنکو شمېره هم زیاته ده چې د سنا سوجنا سکولونو ته نه ځي. د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي:
تعلیم زما خیال کې اهمیت دی، خاص طور پر ښځې لپاره، د ماشومانو لپاره، جنکو لپاره، ځکه چې زموږ ذمہ داري قدرت راته ذمہ داري ورکړې ده چې ځان به هم ساتو او بچی به هم ساتو، او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس بیا زموږ لاس کې دی، دا زما بلیف دی، ایمان دی. نو اور زه اوس دا مومم چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیږو، اور دا سرکاري سکولونه کې به سم ملاشي اور سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لیږي چې حجرو کې یا خپل کورونه کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی.
چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري. ټول ښه خبره خو داله چې اسکول ته بنیادم ماشوم الیږي، لیکن دا نه چې څنګه اوس نن سبا آی ڈی پیز هغه سچویشن دی، هغې کې دا ماته دا زه ماته فکر دی چې هغې کورونه نه خوبته دي، لیکن نن نن خو تباہ برباد دی دي، لیکن سبا چې بچو مانه تعلیم ونه کوي نو سبا هم به خدای مکا مشکلات به ورته وي. نو کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشومه چې داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا دوک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو آغا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بس تا ناست ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبر ہم از دوی نو آغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اوخی
گلمینا بلال د 1300 کلن راہیزه په اسلام آباد کې د وی سرنیز ادارې انډیویډوال لینڈ سرکار کوي. هغه په نفسیاتو یا سایکالوجي کې ایم فل کړی دی. د خپل ځای او تعلیم په اړه گلمینا وایي،
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې رښتیا کې یو پاکستانی وم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پختونخوا نه ده او د پلار خاندان چې دی هغه یو بلوچستان نه ده. نو بس سبق مې خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی قاری اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل اینڈ پاکستان جی کوشش کی چھ میڈیا پہ حوالے خلق کو اگر شعور پیدا کی چھ میڈیا چدا آغا صارفین آغا حقوق چکن دی کم جمع اور ساس و حقوق کی میڈیا پہ حوالے اگر سدی و سرا دا منگا دا صحافیان دا جرنلسٹانو سرا ہم منگا لگ دیر دا تربیتی ورکشاپونو پا کانفلکٹ مانے پا ذمہ داری مانے پا آزادی مانے اخیر مانے ہم منگا کار کرو وہ سر گسرا مونگا پولیس سره کار کو اور خاص طور پر پاکستان کے تاسو سره پتہ را چې زنانہ پولیس هم دی اور اگر هم زنانہ پولیس دی برتی کری وو چې کا د جنډر بیس وایلنس شته نو ده هغه په حواله کار کو، لیکن موږ جګی سره کار کو شروع کړ نو موږ پتہ چلل چې زنانہ پولیس خپل محکمه کې دنه ډیر زیات مسلې دي مشکلات دي اگر پہ حوالے ہم مونگا کار کو یا مونگا کانفلکٹ والے کار کو دا امن پہ حوالے کار کو اور زونگا کار شدے آغا پورا پاکستان کے پنجاب کے سندھ کے فیڈرل ایریا خیبر پختونخوا بلوچستان ٹول علاقوں کی مونگا کار کو، لیکن دفتر چکم دے آغا زونگا اسلام آباد کے.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دي چیرته چې یوه مور د ماشوم د زیږون پر وخت له ګڼو مسلو او سختو تیریږي. د سیو دی چلډرن نړیوالې ادارې د یو رپورټ تر مخه پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې زیاتې میاندې د ماشوم په پیدایش کې خپل ژوند بایلي، او بیا خاص کر په بلوچستان صوبه کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونو ته هم لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل اورو. نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړ کیږي، او په دغه هیواد کې د 500 کالونو کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکونکی ارشد خان وایي د مور او بچي د صحت په اړه پاکستان په گاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په 178 هیوادونو کې پاکستان په 127 نمبر دی، او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په وروستو پاتو هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میاندې مړ کیږي، او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 200 میاندې مړ کیږي، بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 115 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 115 میاندې مړ کیږي.
785/100,000
لایف برث. د سیو دی چلډرن د رپورت لمخې په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچی ته صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړی او د مور او بچی د مړینې اشاره کمه ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچی د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د ښځو یوه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي، نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې له ډیرو سخت تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلا وایي
په بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده او خلک چې دی شتمن نه دي، او بل کوم چې د مور په حواله چې ورته وګوري کوم چې د مور بچی په خېټه شي، نو کوم چې دې ته په کار سیزونه دي یا څومره لکه پروټین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي یا فروټ زیاته وي خوراک جوړ، نو هغه چې نه ګوره هغه مور چې کومه داسې ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فروټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي یا چې د جټکو سره مور ته راشي.
دی چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروې او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي.